ساعت لس بجه شوی تاسی زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او دغه راز مخکښې ښځې، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د سلو تنو په شاوخوا کې وسلوال طالبانو د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د خاطي غونډۍ پر سرحدي پوسته برید کړی و. او د امریکا په ایلینوی ایالت کې چارواکو امر کړی هغه کسان چې لایبریا، ګینیا او اسرائیلون کې د ایبولا له ناروغانو سره مستقیم تماس نیولې باید یوې ورځې په اجباري توګه قرنطین شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. له ارګ څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غنی احمدزی او ورسره ملګری پلاوی پرون شنبې په بیت الله شریف کې د عمره د حج مراسم پر ځای کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې اشرف غنی احمدزی به نن د سعودي عربستان د شاهي واد له چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو مناسباتو او د یو شمیر نورو سیمه ییزو مسلو په باب ورسره خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فایق واحدي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به د سعودي له چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا سربیره پر یو لړ نور مسایلو هم وغږیږي.
د وای
د دې لیدنی هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو پراختیا، د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او پر هغو ستونزو خبرې دي چې له بعد مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربېره به پر نور موضوعاتو هم خبرې وسي. دا د ولسمشر په توګه د دندې د پیل راهیسې د اشرف غنی احمدزی لومړنی بهرنی سفر دی. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د سلو تنو په شاوخوا کې وسلوال طالبانو د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د خاطي غونډۍ پر سرحدي پوسته برید کړی. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې له برید کوونکو سره د جګړې تر څلورو ساعتونو پورې دوام وکړ او په شا وطن ولسول. نوموړي وویل په دې جګړه کې د وسلوال طالبانو د دوو سر ګروپونو په ګډون درې تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. ښاغلی مومن حکومتي لور ته یوازې د دوو سرحدي پولیسو د ټپي کېدو پخلی وکړ. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل وویل توده جګړه پای ته رسېدلې خو د وسلوال طالبان لخوا خال خال ډزې اوس هم روانې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه پورې د دې نشتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 50 اتیا پوله، یو یورو درو او افغاني لس پوله، یو انګلیسي پوند یو نیوي افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومن 10 افغاني او پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغاني. بیا هم شرغلست. د امریکا په ایلینوی ایالت کې چارواکو امر کړی هغه کسان چې لایبریا، ګینیا او اسرائیلون کې د ایبولا د ناروغانو سره مستقیم تماس نیولې باید یو ورځې په اجباري توګه قرنطین شي. دا اقدام پر هغو ټولو طبي کارکوونکو عملي کیږي چې په دریو افریقایي هیوادونو کې په ایبولا ناروغۍ د اخته کسانو سره تماس درلود. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په خپله وینا کې وویل د ایبولا ناروغۍ سره د مقابلې لپاره باید د ویرې او ورختایۍ پر ځای له ساینس لارښوونه واخلو.
Patients can beat this disease and we can beat
دا وای ناروغان کولای شي د ناروغۍ ته ماته ورکړي او موږ کولای شو د ناروغۍ ته ماته ورکړو. خو باید پام وکړو په بیلابیل فدرالي، ایالتي او محلي سطحو باید له یو بل سره کار وکړو. د دې ناروغۍ د مخنیوي او ترې د امریکایانو د ژغورنې غوره لار د افریقا په لیدس کې چې سرچینه یې د دې ناروغۍ له منځه وړل دي. د ایبولا وژونکي ناروغۍ تر اوسه په افریقا کې زرګونه کسان وژلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایراني چارواکو لخوا د ویشپروش کلنی شزه اعدام غندلې دي. ریحانه جباری د ایران د استخباراتو د پخوانی چارواکي عبدالعلي سربندي د وژنې په تور پرون په دار وځړول سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایراني چارواکو انتقاد کړی چې ولې د ایران د بشر حقوقو د فعالان د غشتنو او په دې اړه د نړیوالو اعتراضونو سربېره ریحانه اعدام کړه. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د سرنی ویدارې ویلې سربندي په 2005 میلادي کال کې وروسته له هغه وجل سو چې غوښتل یې په ریحانه ایجنسی ته رايو کړي. همدې ادارې ویلې چې په 2009 میلادي کال کې د ریحانه جباری محاکمه عادلانه نه و. کوردی ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلواله ډله د زومر لشارګوټي او څو نور کلو په شک کړی دی. د کوردی پېشمرګز ځواکونو یو جنرال وای د امریکا د هوایي ځواک حملاتړې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پرون شاتک ته اړ کړل. د زومر شارګوټي د موصل په شمال 60 کیلومتر لری پروت دی او د کوردانو تر واک لاندې لومړی شارګوټي وو چې د اگست په میاشت کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې ونیوه. د ګورجستان ولسمشر ګورګي مارګولاش ویلی پرون له خپل قرغزي سیال الماس بیگ اتمبایوب سره ولیدل. د قرغزستان د ولسمشر له دفتر په خبرسي خبر پانه کې ولسیوي چې دواړو مشرانو د تجارتي اړیکو او د فرهنګي او بشري اړیکو د پراختیا پر لارې چارو خبري وکړي. مارګولاش ویلی جاپان ته د سفر پر لار کې پر قرغزستان کې تمسوي دی. او مشهور موسیقار جک بروس چې د کریم راک موسیقي له بنسټ جوړونکو څخه وو د یو اویا کلونو په عمر مرسو. د بروس کورنۍ د نوموړي مړینه د موسیقي نړۍ ته یو ځای بللې او ویلي دی چې نوموړي به تل د خلکو په زړونو کې ځای ولري. بروس په 1968 میلادي کال کې د کریم موسیقي ډله جوړ کړه. نوموړي د دې ډلې ځینې مشهور سندرې لیکلې. هغه تیر ورځ په انګلستان کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شوی. دا وته د محل پر لازادي راډیو څخه د افغانستان سیمي او نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. تاسو د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د افغانستان ولسمشر نن د سعودي عربستان له چارواکو سره خبري کړي. ولسی جرګې له ایران وغوښتل چې د افغانانو اعدامونه ودروي. د پوهنې وزارت د وزیرستان د کډوالو لپاره سیار شونځي جوړوي. په دې اړه د پوهنې د وزارت له ویان سره خبري کوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي ترڅو چې الکترونیکی تذکيري او کره سرشمیرنه نوي شفاف انتخابات ممکن نه دي. په ایران کې د ریحانه جباري پر اعدام کېدو او د امریکا د عکس العمل او په شمالي سینا کې د مصر د حکومت د بیړني حالت د اعلان په اړه هم راپورونه لرو. د غرس مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه هم خبرو. سات لاس بجی او اته دقیقې شپې تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي او د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو یعنی منځنۍ سپه 12:15 نیوي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شي چې د سهار تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې دا وخت په سعودي عربستان کې دی نن د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول به له سعودي چارواکو سره د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خبرو اترو مهم موضوع وي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انداوروي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د یو لوړپوړي دولتي پلاوي سره سعودي عربستان ته ورسید. نو مولي ته د مدینه منورې د امیر شاهزاده فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز او په سعودي عربستان کې د افغان سفیر لخوا هرکلی وویل شو. دا ولسمشر احمد زیمت بواتی دفتر تیر شپه نه وخت په وی خبر پانی کې وویل چې ولسمشر او ورسره ملګری پلاوی د شنبه پورس په بیت الله شریف کې د عمره حج مراسم پر ځای کړل. خبر پانه وی اشرف غنی احمد صاحب نن د سعودي عربستان د شاهي هواد له چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو مناسبات او یو شمیر نورو سیمایزو مسلو په باب ورسره وغږیږي. له سعودي چارواکو سره د ولسمشر احمد زی د خبرو اترو د موضوعاتو په اړه د ولسمشر د ویان مرستیال فایق واحدی ازادي راډیو ته وویل
در مورد گسترش روابط
تحقیق دیدنی هدف ته افغانستان او سعودي عربستان ترمن زاړي کو پراختیا د دوارخیزو همکاریو پیاوړتیا او پر هغه ستونزو خبرې دي چې له بده مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربیره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وشي. سارون کې وایي ولسمشر احمد زیبا د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د سعودي عربستان د همکارۍ خوښتنه وکړي. د سولې د عالی شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د سعودي عربستان حکومت وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
حکومت پالیسي افغانستان کې د سولې د استحکام او د سولې د راتلو په حق کې شي نو په دې کې شک نشته چې دا خلک چې اوس د سعودي شیخانو د رهنمایي او اکمالاتو په نتیجه کې جنگ ته مخه کړې ده. دا د سولې ته مخه کی
دا د ولسمشر په توګه د کار لپاره وروسته بهر ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی لومړنی سفر دی. ټاکل شوی ده چې په دویم بهرني سفر کې به ولسمشر اشرف غنی د اکتوبر د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه چین ته سفر وکړي. په چین کې به اشرف غنی احمدزی له خپل چینایي سیال شی جن پینګ او د چین له صدر اعظم او د دې هیواد د پارلمان له رئیس سره هم وګوري.
ولسی جرګه په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښنه شي او له ولسمشر غواړي چې د دې اعدامونو مخه ونیسي. د ولسی جرګې لومړی برسیال پرون د جرګې په غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اعدام شویو افغانانو د مړیو د ورسپارلو زمینه برابر کړي. راپورونه وایي په ورستیو کې 40 افغانان د ایران د رش په ولایت کې اعدام شوي، خو ایرانی چارواکو یې افغانستان ته د جسدونو له لیږدولو سره مخالفت کړی دی. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندوروي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په ایران کې د 40 افغانانو اعدامېدل خوشینونکي وبلل او تاکید وکړ چې مخه یې ونیول شي.
لدی تریبیون څخه د بهرنی چارو د وزارت پام راړوم. همدارنګه په تهران کې د افغانستان سفارت توجه وکړي او جمهور رئیس ته هم مداخله وکړي څو د افغانانو د اعدام مخاوني ولسی او هغه چې اعدام سوی باید مړی هوا ته ولېشل سي څو مړی په خپل خوره کې شخصي.
دا خبرې د ولسی جرګې د یو غړي محمد عظیم محسنی له سرګندونو وروسته وشوه. محسنی وویل راپورونه یې ترلاسه کړي چې په وروستیو ورځو کې ایرانی چارواکو 40 افغانان په دار زړولې دي. دغه هم وویل ایرانی چارواکي نه غواړي چې د اعدام شوو افغانانو جسدونه دي افغانستان ته ولېږدول شي. د محسنی په خبره ښایي په ایران کې شاوخوا 3000 نور افغانان هم اعدام شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې حق له پخوا راهیسې له ایرانی چارواکو سره اړیکې نیولې. خدا چې په دې وروستیو کې په ایران کې 40 افغانان په دار زړول شوي دا وزارت په اړه معلومات نه لري. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج وایي چې ایران باید په دې برخه کې په شفافیت سره عمل وکړي.
ما د این مورد کوم سند نه داریم.
موږ په دې اړه کوم سند نه لرو. په ایران کې زموږ سفارت هم کوم سند نه لري. په دې حق لبه څېړنې وکړو. په خو مو په دې برخه کې ایرانی چارواکو ته خپل اندیشنې ویلې وي چې د اعدام حکمونه دی په ابد قید بدل کړي. افغان حکومت بیا هم له ایران نه غواړي چې په دې برخه کې له شفافیت سره عمل وکړي، نه دا چې د افغان سفارت د خبرداري پرته دي افغانان اعدام کړای شي.
دا وزارت وایي څو کاله د مخه له ایران څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د لیږدولو یو تفاهم نامه لاسلیک شوې ده چې لمخې د 500 افغانانو د اعدام حکم ابد قید ته راټیټ شو. له دې هڅو سره سره خلک انتقاد کوي چې د افغانستان تیر حکومت په دې برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ له نوي حکومت خلک او کارپوهان غواړي چې په ایران کې د افغان بندیانو او د دوی د اعدامېدو قضیه جدي ونیسي څو په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامېدو مخه ونیول شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لاس پچی او څوارلس دقیقې شوې. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي او د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې په همدغه څپو چې اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډېره سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر د سولې په لارو چارو او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. هوا دولتی ورسپانې لیکلي ولسمشر اشرف غنی احمدی په سعودي عربستان کې د عمره حج ادا کولو وروسته د دې هواد لمشانو سره د دواړو هوادونو ترمنز د اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړې. د سرنوشت خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې راغلي سوله د افغانستان لپاره تر هر څه مهم لومړیتوب ده، بیا رغونه، اقتصاد، ښوونه، روغتیا او د ژوند نورې چارې ټولې له سولې سره تړلې دي. د لیکوال پان کولس مشر غنی د سولې لپاره بنسټیز کارونه کړي، په نورو برخو کې به یې ټول پلانونه او پروګرامونه خپل اهمیت او ارزښت له لاسه ورکړي. د لیکوال په باور له همدې عمله په کار ده چې د سولې مسله جدي ونیسي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي نه یوازې په کور دننه بلکې له هیواد څخه د باندې هم هڅې وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي سوله چې افغانان ورته له بل هر څه زیاته اړتیا لري، مهمه نه ده چې سوله له کوم لوري راځي، خو هغه څه چې د سولې په اړه کېږي باید ستاینه یې وشي. محور خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي که سعودي عربستان وغواړي په رښتینې توګه له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته وکړي نو لرې نه ده چې په افغانستان کې به دایمي سوله راشي. همدې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په پایلو کې ستونزې وې. وړاندې په مطلب کې راغلي په ډېرو ولایتونو کې له تغیراتو سره سره ناکام وکیلان او په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه ادا کوي چې هم د رایو د شمیرنې او هم د تفتیش پر مهال پراخې درغلۍ شوې دي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې نوانده د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د پایلو اعلان د درغلیو د ډنډورې بیا تکرار. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولایتي شوراګانو انتخابات اصلا د ولسمشتۍ د انتخاباتو تر سیوري لاندې داسې پټ شول چې دا د نوي حکومت له جوړېدو یوه میاشت وروسته یې ایله پایلې اعلان شوې. د لیکوال پان اوس په د درغلیو هغه پلان شوې ترانه یو ځل بیا ډېره په شور او ځواک په یو شمېر خلو زمزمه شي.
تاسیز موشاق لازالی رادیو چخوری ساعت لس بجی اول است دقیقی شوی. ده سشکال پا جون میاش که پا شمالی وزیرستان که ده پاکستان ده پاوز ده عملیات و روسته ده دیسیمی پا زرگون و خلق افغانستان تره مهاجر شول. ده افغانستان حکومت او ده غراز ده خوستا و پکتیا خلکو لدوغو خلکو سره ترخپلا و سمرستی کریدی. ده افغانستان ده پوهن وزارت ده وزیر و ماشومانو لپاره سیار شونزی جور کریدی. هم ده اوست ده افغانستان ده پوهن ده وزارت ویاند کبیر حقمل ده تلفون لاری رسر ده. حقمل صاحب تاسو ته هرکلی وایم. لومړی دا ووایه چې د وزیرو ماشومانو لپاره د پوهنې وزارت څومره ښوونځي جوړ کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ډیرو درنو اوریدونکو ته. لکه تاسو چې خبر یاستئ موږ په دوو ولایتونو پکتیکا او خوست کې د وزیرستانونو د مهاجرینو زرګونه کورنۍ لرو چې بېله شکه په دوی کې زرګونه داسې ماشومان شته چې باید ښوونځي ته ولاړ شي او که د زده کړو امکانات ورته برابر نه شي د ښوونځي له سن نه وځي. همدا موضوع وه چې د پوهنې وزارت د دې لپاره یو بیړنی پلان جوړ کړ. خوشبختانه لومړی مو په خوست ولایت کې 80 صنفونه د شاوخوا 2000 زده کوونکو لپاره په ګلان کمپ کې جوړ کړل د انرسي موسې په مرسته باندې، او لېغنه مو وروسته په پکتیکا ولایت کې 450 ګرځنده ښوونځي د 3500 زده کوونکو لپاره په پکتیکا ولایت کې د وزیرستاني مهاجرینو لپاره جوړ کړی چې مرسته را سره یونیسف کړې وه. د دې تر څنګ ټولو هغو کورنیو لپاره چې په خوست کې اوسېږي او لا هم د دوی ماشومانو ته ښوونځي نشته، درې نوي ښوونځي په پام کې نیول شوي چې په نږدې ورځو کې به انشاءالله د جوړېدو خبر تاسو واورئ. د دې لپاره چې خپل دوی په هر سیمه کې چې اوسېږي یا په هر کمپ کې چې اوسېږي د زده کړو ستونزې حل وي، موږ ورته د دوی له منځه د باسواد استادانو د استخدام پروسه شروع کړې چې انشاءالله هر یو استاد ته به د افغانستان د معارف له بودیجې نه میاشتنی مناسب معاش ورکول کېږي او په دې ډول سره به یو ستر نفوس زموږ د ماشومانو چې له هغې خوا راغوښتي دي له وزیرستانونو نه هغوی بلښنه بې برخې نه پاتې کېږي.
اکمل صاحب دوی ته آیا کتابونه هم ورکول شوي دي او کوم کتابونه دي؟ هغه کتابونه چې په افغانستان کې تدریسېږي
د افغانستان له نصاب سره سم کتابونه دوی ته توزیع کیږي، د افغانستان له نصاب سره سم دوی ته زده کړې ورکول کیږي، او د افغانستان د معارف ټول خدمات چې دلته زموږ خپل د افغانستان زده کوونکي ترېنه برخمن دي دوی به ترې برخمنېږي، بلکې په فوق العاده شکل سره به دوی ته لا هم ډېر امکانات برابر کیږي، تر قلم، تر کتابچې، تر بکسو د کتابونو ماشومانو ته هر څه ورته په پام کې نیول شوي دي. او انشاءالله په لویه کې به حکومت چې زه په نمایندګي اوس خبرې نشم کولی، حکومت به د دوی د ژمي د ستونزو لپاره هم حل لاره لټوي چې ستر پلانونه ورته په پام کې نیول شوي. هغه څه چې موږ ورته لرو هغه دا دي چې د پوهنه د ټولو لپاره د اصولو په پام کې نیولو سره، او د دې لپاره چې دوی زموږ خپل خلک دي، زموږ په هیواد کې اوسېږي له موږ سره، او د دې هیواد د بدن یوه برخه ده، چې دوی لپاره موږ خدمات آماده کوو. هر ماشوم ته به انشاءالله زده کړه برابرېږي، او د دوی خپل منصبه استادان استخدامېږي چې هم هغه کسان چې زده کړې کړي کار ورته برابر شي او یو څه معاش ترلاسه کړي، او هم هغه ماشومان چې زده کړې ته اړتیا لري دوی ته د زده کړې امکانات برابر شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د پوهنې د وزارت وین ښاغلی کبیر حقمل و چې ویلې په پکتیکا او د غراس خوست ولایتونو کې د وزیرستانونو د کډوالو د ماشومانو لپاره د پوهنې وزارت سیار ښوونځي جوړ کړي دي.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. دغه راز په دې خبرونه کې د مخکښو شزو لړۍ هم وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې وو میاشتو ځنډ وروسته پروند ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس په کابل کې خبریالانو ته وویل له څه باندې 2500 کاندیدانو 4.5 کامیاب شوي چې ونیوی یې مېرمنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې الکترونیکي تذکرې توزیع نشي په افغانستان کې شفاف انتخابات ممکن نه دي. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
لا میاشتو انتظار او د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو لا بلابلو او توندو خبرګونونو سره بل اخر د شنبه پورز د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د څه باندې 2500 کاندیدانو له جملې څخه یوازې 4.5 توانی درې دي چې ولایتي شوراګانو ته لاره پیدا کړي. هغه وویل چې د دې کسانو له ډلې 316 نارینه او پاتې 9 ښځې دي.
په ټول هیواد کې له 4 ولایتونو څخه 4.5 څوکۍ د ولایتي شوراګانو لپاره په نظر کې نیول سوي، چې له هغې ډلې د 9 څوکۍ وړونکې ښځې دي او 316 څوکۍ په نارینه پورې اړه لري.
که څه هم ښاغلي نورستانی د کامیابو کاندیدانو نمونه وانه خستل، خو وی ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو ټول جزئیات د دې کمیسون په ویپاڼه کې خبره شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د ساور د میاشتې په 1 نیټه اعلان کړل. د جمهور ریاست د انتخاباتو جنجالي کېدل د دې سبب شول چې د ولایتي شوراګانو په وروستۍ پایلو کې ځنډ راشي. په همدې دلیل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وړاندیز وکړ چې په هیواد کې د خو انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر باید دواړه انتخابات په یو وخت کې ترسره شي. دوی مانی چې نه دي توانېدلي د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ښه عدالت پلی کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی هم تاییدوي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ستونزې او درغلۍ موجودې وې. هغه چې د شنبه په ورځ خبرې کولې وویل تر هغې چې په ښه توګه د افغانستان د وګړو او رای ورکوونکو شمېر معلوم او د هېواد ټولو اتباعو ته الکترونیکي تذکرې ونه ویشل سي، په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره کېدل ممکن نه دي.
تر څو چې موږ په افغانستان کې الکترونیکي تذکرې او د وګړو دقیق ارقام نه لرو او په مشخصي حوزې کې د رای ورکونې په شرایطو د برابر کسانو لیست موجود نه وي، نو تل به د داسې ستونزو د درغلیو د تورونو تمه ولرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتایجو د اعلان تر څنګ وایي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لازم شفافیت موجود نه و.
ستاسو له پیغامونو نه
زه محمد خان افغان د زابل ولایت نه خبرې کوم. زما دا پیغام دی د محترم رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه، خپل نظم او خپل کنټرول، خپل پولیس، خپل اردو شپه مسلکي وسلو سنبال او سم وروزل شي او دولت کې مو ګډوډي رانه شي.
سلامونه ولیک هلی حبیب الله سلام د پکتیا ولایت تر یو د ځای ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم ډاکټر اشرف غنی مسجد کې د دې سات پر وړاندې کوم ګامونه پورته کړل مونږ ته د وو ورسره خو یو وختونه ترې کوو چې د جمهور رئیس کرزی د دورې اوبو برښنا وزیر اسماعیل خان به هم محاکمې زر تر زر را وکړل شي ځکه چې د یوازې یوازې په دې ډول څخه دومره وکړل شي واردات کې برښنا هیواد ته راوسته
زنور محمد جان د کار وخت خو چې ملي اردو د 15 شانو کې تکیار اند چې تر وخت زموږ ملي اردو نه پرفورې اول به تدحیس دوم د پاکستان خلور ماته شي ګریم منیجمنت کې به سم شي سلرم به د وایي قوه ولري پنځم به لای مامان صاحبان د هغه په لوي نصیحت وکړي وسلام
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو څخه ورې ساعت 10:28 دقیقې شوې اوس په فرشته جلال زی درته وایي چې نړۍ د نړۍ مطبوعاتو څلیکلي
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی په څو ورځو کې چین ته ولاړ شي د چین وی خبرونی چاینا دیلی د دې سفر په اړه د پاکستان او افغانستان د بهرنیو اړیکو د یو شمېر څېړونکو نظرونه راخستي او په یو تحلیل مطلب کې وایي چې دواړه لوري په دې موافق دي چې د چین حکومت په افغانستان کې مثبت رول لوبولای شي ځکه د چین بهرنی پالیسی پر عدم مداخله او له هیوادو سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا تمرکز کوي د څېړونکو خبرونی ته ویلي د چین حکومت کولای شي چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو تر وټولو ورسته د سولې لپاره په هڅو کې مهمه برخه واخلي ځکه د دوی په وینا چین د افغانستان له دوو مهمو ګاونډیو ایران او پاکستان سره شراوابط لري د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین خبرون ته ویلي چې د چین حکومت ډیر ځانګړی موقف لري د حسین په وینا چین د امریکا او روسیې په څیر له افغانستان سره د لانجې سابقه نه لري د چین حکومت د پاکستان، ایران، ترکیه او مرکزی آسیا په خلاف په ورستوي څول سيزو کې په افغانستان کې له پوځي کړکېچونو او کورنۍ جګړې ځان لري ساتلې دی. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه په یو مقاله کې لیکلي ده. پاکستانی طالبانو رلي تحریک طالبان پاکستان څو ورځې وړاندې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې څخه ملاتړ اعلان کړ. خو د دې ډلې مشر ملا فضل الله تر دې اعلان یو ورځ وروسته د لا زیاتې توضیح لپاره په لیکلي او ویډیوي پیغام کې چې غالبا د افغانستان طالبانی هدفو له دغې ډلې سره د خپل یووالي امکان رد کړ او د افغان طالبانو له مشر ملا محمد عمر څخه یې پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. فارن پالیسي لیکي د تاریخ طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلي و چې عراق ته خپل وسلوال د جنگ لپاره استوي خو ملا فضل الله ویل چې د دې ډله په پاکستان کې له کفري سیستم سره جنگیږي او خپل وسلوال عراق، سوریه، یمن او یا د نړۍ نورو برخو ته یوازې د ملا احمد عمر د اجازه لمخي استولای شي د خبرونی په باور د شاهد الله شاهد او ملا فضل الله ورستي ضد او نقیز بیانونه په تحریک طالبان پاکستان کې چې یو محل تر ټولو خطرناک ډله و د اختلاف او کمزوري څرګندونه کوي فارن پالیسی لیکي د اختلاف په داسې سیمه کې چې د تروریستانو او استوالو ډلو د ځالې په توګه پیژندل کیږي د پندوري صندوق یا د جنجالونو او بدیو یو بلد دریڅه پرانستې ده
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را جونه
و سم ستاسو تو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
اکبر له نامعلوم ځای لیکلي له اشرف غنی احمدي څخه غواړو چې ملي اردو شپه وسلو سمبال کړي مایوان له نامعلوم ځای لیکلي دي چې معرف ته باید حکومت زیاته توجه وکړي خان امید د غزنی له ګیلان څخه وایي چې له ولسمشر غواړي چې غیر مسؤول وسلوال کسان که هغه په هر ځای کې وي له منځه یوسي محمود روشن د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې هیله لري چې سعودي عربستان ته به د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر کامیاب وي ګلبرزی له خاص روزګان څخه لیکلی دی چې د ترین کوټ او خاص روزګان پر سړک کار درول شوی دی. د هیله لري چې چارواکي به په دې سړک بیرته کار پیل کړي. حکمت الله ظهیر د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې سعودي عربستان ته د ولسمشر احمد زید سفر په ترڅ کې به د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لاره وموندل شي.